السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1399 کال د سنبلې 15مه، د 2000 کال د آگست شپږویشتمه. په دغه خبری پروګرام کې مو وړاندې له دې خبرو چې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب باندې توندې نیوکې کړي دي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوری چې د بشري حقونو فعالان او مدافعین په افغانستان کې د سولې او بشري حقونو په فعالانو باندې وروستي بریدونه غندي او وایي چې په دې اړه اندېښمن دي. نور مسایل هم لرو خو تر سره مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په کندوز کې د شدید جګړې له کبله 1500 کورنۍ بې ځایه شوي. د آسیا زړه د استانبول پروسې کانفرانس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړي. او روغتیایي چارواکو پرون د افریقا لویه وچه د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن له ویروسه پاکه وګڼله. پوره خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي چې په کندوز کې د شدید جګړې له کبله 1500 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه لیکل شوي، ډېرې کورنۍ د کندوز په ښار او د خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې بې ځایه شوي. په خبر پاڼه کې راغلي جګړه د حکومتي ځواکونو او د غیر دولتي وسلوالو ډلو ترمنځ روانه ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې په وینا جګړه اوسمهال د امام صاحب په ولسوالۍ کې ډیره ګرمه ده او له دې کبله ممکنه ده چې نور ډیر خلک بې ځایه او بې کوره شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د وضعیت د کتنې او څارنې 12 ډلې کندوز ښار ته تللي او نن به د څارونکو شپږ ډلې خان آباد او امام صاحب ته واستول شي. د آسیا زړه د استانبول پروسې کانفرانس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه لیکل شوي چې دا خبرې د ویډیو کانفرانس له لارې وشوي. په غونډه کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب او د کرونا ویروس سره د بریالۍ مبارزې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. د آسیا زړه د استانبول پروسې کانفرانس د 2011 کال د نومبر په میاشت کې له ترکیې پیل شو چې هدف یې په افغانستان کې پر روانو حالاتو د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د بحث او خبرو لپاره د زمینې برابرول دي. په دې کې 15 هیوادونه غړي دي. 12 هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه یې له لرې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت کندوز ته د اردو د ځانګړو ځواکونو د استولو خبر ورکړ. د دغه وزارت د ویاند مرستیال فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د کندوز په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي.
قرار است یا بر اساس تدابیر و پلان و برنامه وزارت دفاع افغانستان است باشنده های ولایت کندوز در برابر حملات طالبا و دیگر گروه های توریستی محافظت بکنند.
ښاغلی امانویل د ملي دفاع وزارت د پروګرام له مخې به دغه ځواکونه د کندوز خلک له وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خوندي ساتي. فواد امان ونه ویل چې څومره ځانګړي ځواکونه کندوز ته استول شوي. په داسې حال کې ده چې د کندوز په ښار او د امام صاحب او خان آباد په ولسوالیو کې زرګونه کسان د جګړې له کبله بې کوره شوي. روغتیایي چارواکو پرون د افریقا لویه وچه د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن له ویروسه پاکه وګڼله. په افریقایي هیوادونو کې له ډیرو کلونو راهیسې د پولیو پر ضد مبارزه روانه وه. په افریقا کې به هر کال زرګونه ماشومان د پولیو د ویروس له کبله ګزارن وهل یا مړه کېدل. خو د افریقا روغتیایي ادارو خبر ورکړ چې د دې لویې وچې په سلو کې 95 وګړو د پولیو ضد واکسین چې د دې لوی وچې په سلو کې 15 وګړو ته د پولیو ضد واکسین رسیدلې. نایجیریا وروسته افریقایي هیواد دی چې له پولیو پاک اعلان شو. د نړیوالې روغتیا د سازمان په وینا افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې لا هم ماشومان د پولیو ویروس له کبله ګوزڼوي. د پولیو ویروس پر هغو ماشومانو چې تر 15 کلونو کم عمر لري اغیز کوي. دا ویروس دوا نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولی شي. په بیلاروس کې چارواکو د اپوزیسیون د مشرانو د نیولو او د هغوی د محاکمې لړۍ چټکه کړې ده. په هغه هیواد کې پر مظاهره چانو چې په وروستیو ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد اعتراضي لاریونونه کوي بندیزونه لا زیات شوي دي. خو د رژیم پر ضد لاریونونه روان دي او د اپوزیسیون پیژندل شوې څیرې سویتلانا تخانفسکایا چې د خلک ډیموکراسي غواړي او له دې غوښتنې نه تیریږي. سویتلانا تخانفسکایا ویلی خلک دموکراسي غواړي او لدی غوښتنې نه تیریږي. جمهوری ریاست ته کاندید او د حکومت مخالف سویتلانا پرون د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویل د دموکراسي لپاره د بیلاروس د خلکو هوډ د ماتېدلو نه دی. او وروسته خبر ده چې د فوټبال پیژندل شوی لوبغاړی او ستوری لیونل میسی په دې په بارسلونا لوبډله کې د لوبې د پای ته رسولو لپاره غوښتنه کړې ده. لیونل میسی تقریبا 40 کاله په دې لوبډله کې لوبېدلی. هغه په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري او ګڼ خلک یې د لوبې بڼه او وړتیا خوښوي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله میسی پرون بارسلونا ته وویل چې له دې لوبډلې د وتلو پلان لري. د بارسلونا لوبډلې اسوشیتد پریس اژانس ته ویلي میسی یو مکتوب راستولی او د خپلې دې پریکړې خبرې ورکړی دی. خو له دې لوبډلې سره د کړي قرارداد له مخې ښایي د میسی لپاره د دې پریکړې سرته رسول اسانه کار نه وي او ښایي له حقوقي دعوې سره مخ شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه سهارنی خبری پروگرام کې اورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب کلک انتقاد کړی. صالح لیکلي له ترګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی. هغه هم یو ورځ وروسته تر هغه چې اسلام آباد په هغوی باندې بندیزونه اعلان کړل. دا هم اوری چې د افغانستان د سینما په یوې لوبغاړي سبا سهار چې د پاوز افسر هم د پرون یو مرګونه بریټ شوې سبا سهار بچ ده. د بشري حقوقو فعال او د بشري حقوقو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن دغه حمله ته په کتو باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو د ژوند په اړه اندېښنه لري.
Seems to be a rising number of threats and attacks on activists.
داسې بریښي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او سولې پر فعالانو او هغو کسانو چې انتقاد کوي حملې زیاتې شوې دي.
د بیلاروس له وروستي وضعیت مهم خبرو. د اپوزیسیون مشره پرون د اروپایي ټولنې شورا ته ورغلی و او له اروپای وغوښتل چې د بیلاروس له خلکو سره مرسته وکړي. هغې د بیلاروس د خلکو غوښتنې یو ځل بیا تکرار کړې.
The demand of Belarusian is simple: a free and fair election. This is the
تخانفسکایا وویل د بیلاروس د خلکو غوښتنې ساده دي. رڼې ټاکنې او په همدې خاطر خلک سړکونو ته وتلي. رازو لمړی مطلب ته د طالبانو له سیاسي پلاوي د پاکستان د وروستي کوربتو په اړه د افغان چارواکو توندې نیوکې روانې دي. دا وار امرالله صالح لیکلي د خبره پاکستان له ترګرو طالبانو کوربتوب وکړ، هغه هم تر دې وروسته چې په دې ډلې بندیزونه اعلان کړل. د طالبانو یو پلاوي سهشنبه مازدیګر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي. د طالبانو دغه پلاوی چې مشري ملا برادر کوي په پاکستان کې دی او د دې ډلې په خبره خپلو بحثونو ته به دوام ورکړي. جزئیات تر لنډې دمې وروسته. د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب کلک انتقاد کړی. صالح بیگانه وخت په خپل ټوټر پاڼه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د طالب پلاوي د ناستې د عکس په خبرولو لیکلی چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی، هغه هم یوه ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. صالح په کنایه لیکلي چې د بندیزونو دغه نوې نسخه د شپې له 11:30 د سهار تر 4 کار ورکوي، شاوخوا 15 ساعته، هغه څه چې د خبره د ملګرو ملتو له پریکړه لیک سره سمون خوري. پاکستان تیره اونۍ د طالبانو په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ، خو همدا سه شنبه د طالبانو یو سیاسي پلاوی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د راپورونو په اساس د پاکستان په بندیزونو کې د ملا برادر په شمول چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی مشري کوي یو شمیر طالبان شامل دي. قریشي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر او د دې ډلې له عمومي مرستیال ملا عبدالغني برادر او مل پلاوي سره په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو ژر پیل وغوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له طالبانو سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان له ډیر وخته د افغانستان د لانجې هواری غواړي او دا مسله د هغه په خبره یوازې د خبرو له لارې ممکن ده. هغه زیاته کړې چې په کار ده افغان مشرتابه د ټیکاو د راوستلو په خاطر د امریکا او طالبانو ترتړون وروسته د رامنځته شوي تاریخي فرصت ښه ګټه پورته کړي. هغه همداراز د افغان طالبانو پلاوي ته د افغانستان د سولې د پروسې د ثبوت اشکولو او زیان رسوونکو احتمالي خطرونو په اړه هم معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې طالبانو له امریکا سره د خپل تړون د اجرا له څرنګوالي معلومات ورکړي او تر څنګ له پاکستان مننه کړې چې د سولې لپاره د دې ډلې په خبره مخلصانه هڅې کوي. د افغانستان حکومت د صالح تر پیګاني غبرګون مخکې هم په پاکستان غږ کړی و چې په خپلو ژمنو ودرېږي او هغه بندیزونه عملي کړي چې څو ورځې مخکې اعلان کړي وو. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي وو چې پاکستان د پکار د خپلې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. افغان حکومت په دې اعلامیه کې یو وار بیا له طالبانو هم غوښتي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرې پیل کړي، وینه تویېدنه ودروي او یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسېدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او په دې توګه له نړیوالو بندیزونو ځان وژغوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
رازو د بشری حقونو د فعالانو اندیښنو ته. د بشری حقونو د څارنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د خبریالانو، بشری فعالانو او هغو سیاستوالو د امنیت په اړه اندیښنه څرګندوي چې مخالف دریز لري. د بشری حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي په وروستیو کې پر بشری فعالانو او د مدني ټولنې پر غړو حملې په افغانستان کې زیاتې شوې دي. دا په داسل کې ده چې پرون د کورنیو چارو وزارت د جنډر پر مرستیالې وسلواله حمله شوې. تر دې څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې پر پخوانی غړي فوزي کوفي ورته حمله شوې وه. نور جزئیات په دې راپور کې فرشته جلالزی اوروي.
د بشري حقونو د څارنې په نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ کې د آسیا د چارو مرستیاله پتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د بشري حقونو او سولې پر مدافعانو او فعالانو حملې زیاتې شوې او داسې نه بریښي چې حکومت د داسې حملو د عاملانو د نیولو او له هغوی سره د حساب کتاب توان لري. ګاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې شرایط د جدي اندېښنې وړ دي.
Seems to be a rising number of threats and attacks on
this British chief of Afghanistan ki bashari haqono afsuri par falan wa ko kasan chi intiqat kawi hamle ziyati shawidi mosh na pohiju chi chok ta kar kawi khalak ham de ta papam chi hukumat da das jidi jinay tuno ta milano da niwalo aw par hugui da qanun da poli kawlo twan na lari pe pawaradi. کاسمن دا خبرې په ځانګړي ډول په کابل کې د پرونی حمله پاړه کړې دي. مسوالو کسانو پرون په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د جنډر د برخې پر مرستیالي او هنرمندي سبا سهر وستواله حمله وکړه. د هغې میړه رسنیو ته ویلي چې سبا سهر کار ته په لاره کې وه چې حمله ورباندې وشوه او زخمی ده. سبا سهر په افغانستان کې د ښځو د حقونو په پیژندل سوو مدافعانو کې هم ګڼل کیږي. د هغې د روغتیایي وضعیت په اړه ډېر جزئیات نشته. پر سبا سهر پرونی حمله د افی نړیوال سازمان هم غندلې ده. په دې سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو یو څېړونکي زمان سلطانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د مدني ټولنې د غړو د ښځو د حقونو د مدافعانو سیاسي فعالانو او خبریالانو د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري.
دولت مسئولیت تحقیق و پیگیری جدی و مؤثر این گونه حملات را دارد.
د افغانستان دولت د داسې حملو د مخنیوي او سیړنې مسئولیت لري. هغه کسان چې داسې حمله کوي باید ونیول او محاکمه شي. دولت د هغو کسانو د امنیت مسئول دی چې تر ګواښ لاندې دي.
پر سبا سهر د پرونی حمله مسئولیت لا چا نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 14مه ناڅرګند به وسوالو کسانو په کلکان کې د ولسي جرګې د پخواني غړي فوزي کوفي پر موټر حمله وکړه او هغه یې ژوبل کړه. هغه له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د حکومت د پلاوي غړي هم ده. فوزي کوفي په هغه ورځ چې حمله ورباندې وشوه د روغتون له بستره له ازادي راډیو سره خبرې وکړې او ویل چې داسې حمله د افغانستان د خلکو دښمنان کوي او هدف یې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو کمزوري کول او د ښځو د ژغ غلي کول دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 باندې خبرونه کوي. اوس د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت رسیدلی. فریبا ظاهر لویدیز مطبوعات کتلی.
یو شمیر نړیوال رسنیو د سیشنبه ورځې په ترڅ کې په افغانستان کې پر خونړیو بریدونو مقاله لیکلې دي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې افغانستان یو بل خونړی ورځ تیر کړه. رسپانې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې وايي افغان چارواکو د سیشنبه په ورځ په بریدونو کې د 12 کسانو وژنه او د لسګونو نورو ټپي کېدل منلې دي. په دغه ورځ یو لاری بم چاودنه په بلخ ولایت او بل چاودنه په غور ولایت کې وسوه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت واخیست او دا یې کړی چې لسګون امنیتي ځواکونه یې وژلي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د سولې لپاره له هڅو سره سره تر ډیره ملکي وګړي د افغانستان د جګړو ناخوالې زغمي او قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلي چې یوازې د 6 کال په لومړي شپږو میاشتو کې څه باندې 1200 ملکیان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې وژل شوي دي. د بریتانیا چاپ میل آنلاین رسپانې هم په دې اړه لیکنه کړې ده. د دې رسپانې په راپور کې راغلي چې دا پېښه داس مهال سوې چې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په اسلام آباد کې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره کتلې دي. لیکوال زیاتوي پاکستان غواړي طالبان د افغانستان د سولې خبرو ته وهڅوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې هیواد کوشش کوي دواړه لوري پر یوه میز کښېناستلو ته وهڅوي. د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړې سره سم ټاکل سوی و 400 طالبانیان د حکومت له زندانونو خلاص سي، خو د اتیا تنه طالبانیانو تر خوشي کېدو وروسته افغان حکومت ویل چې 300 پاتې کسان د دوی په وینا خطرناک مجرمین دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو داسې چلند درلود چې ګواکې تر لوی اختر وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي، خو د لړۍ د بندیانو په خوشي کېدو کې د خنډ له کبله ځنډېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 100.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګه په ازادي راډیو دات کام کې زموږ پروګرامونه په آنلاین توګه باندې نړۍ هر ځای کې چیستې اوریدل شي. اوس به هم ورشو کونړ ته د کونړ سرکانو څخه د داسي یو کورنۍ در پیژنو چې پکې څلور تنه معلولین دي، درې انجونی او یو هلک دي. دوی څلور وړاندې مور معلول پیدا شوی او وسې چمرونه له اتلسو اوختی زینې کتابونه هم زده دي، لکه خیاطی، د جامو، د ګلونو ګنډل، المریزي برېښنا د سراغونو جوړول او زینې نور شان. رهلا انوري د کونړ سرکانو ولسوالۍ ته تللی او د کوچیانو په بیلې سیمه کې د غی کورنۍ سره کتلی او د غراپوري پرې جوړ کړی.
د سرکانو ولسوالۍ د کوچیانو بیلې په یو خټین کور کې د ښوونکي سلیمان کورنۍ وسیږي چې څلور تنه معلولین دي. درې نجونې او یوې ورور په یوه خړه خونه کې پلاستیکي سترنجۍ هواره ده چې څلور واړه پرې ناست دي. د دوی پښې او لاسونه لنډ دي، په پښو نشي تللی. له کوره چې بهر وځي نو تلې پلار په شا کړی وي. محمد عمر د کور دننه او د کور شاوخوا کې ګرځېدو لپاره له اوسپنې او لرګیو ویلچر جوړ کړی. محمد عمر وای ژوند دی اسانه نه دی او په ځانګړې توګه پلار یې ورسره لوی کړاو ګالي.
څلور کسان موږ مایبین یو چې د څلور مایبینو غټول را لویول یو مشکل دی. پلار مې ځوان و، هر څه کولی شو. الله پاک را غټ کړي خو هغه ډېر زحمت ګاللی او دې وخته پورې رارسېدلی و، یعنی په ما تر څوارلسمه پورې زده کړې هم کړي دي. اوس چې تا زما د پلار ګورې سپین ګیری دی، نو د کوم کار او کسب نه چې دا مخکې بیا کول اوس لوېدلی دی، اوس د آینده دغه چې دی ما طرف په غاړه ده.
محمد عمر او خویندوی څلور کاله مخکې په شریکه یو شرکت ته د لمریز برېښنا څراغونه جوړول چې ژوند یې پرې روانو، خو له هغه وخته چې دا کار بند شوی وایي ستونزې زیاتې شوي دي. دوی وایي چاته د سوال لاس نه نیسي، خو له حکومت او پانګوالو غواړي چې په کور دننه ورته د کاروبار زمینه برابره کړي. شکریه وایي.
ماشوم دی، بل ګوټ دی، مونږ ګلدوزیم کولی شو، ماشین هم کولی شو، څوک مونږ سره مرسته وکړي. خیر،
د دریو خویندو معلول ورور محمد عمر واده کړی، څلور بچیان لري چې څلور واړه سالم دي. موړی وایي معلولیت یې په دې معنا نه دی چې هیڅ کار نشي کولی.
داسې ځینې خیاطیانې شوې، دا د ګلدوزیانې شوې، نور مهمې شی نه دی چې دا د ناستې کارونه چې مایب کولی شي، هر رقم کار چې هغه وته هغه کولی شي.
سپینګیری معلم سلیمان اوږده کلونه د څلورو معلولو بچیانو روزنې او پالنې ځپلې. هغه وایي اوس یې په مټو کې پخوانی ځواک هم نه دی پاتې.
نو دغه ستونزې هر چا ته معلومیږي که چا په کور کې یو معلول نه، هغه ته ډېر معلومات کېږي. نو زما په کور کې څلور معلول لرم، او دغه د زوی پالې حالات ته هم تللی یم. اوس هغه شپې ورځې ما تېرې شوې دي، ګیره مې تاسې ګورې چې سپینه ده، غاښ مې وتلي دي، نور د کارونو د توان نه شم کولی. دا چې اوس په الحال لاس نو تش دی، څه بس جلا کوم، خو
په کونړ کې د معلولینو اتحادی یو مشر محمد اساق وایي په ټول ولایت کې 215,800 معلولین ثبت دي چې یو شمیر یې د معلولیت کارتونه لري او نور ترې پاتې دي. د اساق په خبره د معاشونو بندېدو سره ټول معلولین د اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې هواریه یې د حکومت دنده ده. په کونړ کې د شهیدانو او معلولینو د برخې حکومتي مسؤلین بیا وایي د معاشونو په ورکړه کې دوی هیڅ ستونزه نه لري، خو د ولسمشر د امر په اساس د حقیقي معلولینو د کره شمیر معلومولو لپاره کمیسون ټاکل شوی. د هغوی د څېړنو پای ته رسېدو سره به د معاشونو ویش بیرته پیلیږي. د معلولینو او شهیدانو چارو امیر محمد طیب معصوم ازادي راډیو ته وویل
د ملکی معلولینو او د ملکی شهیدانو لپاره د رئیس جمهور په حکم باندې یو وکاسیس کمیسون جوړ شوی دی چې دا وګوري چې هغه واقعي معلولین څوک دي او غیر واقعي معلولین څوک دي. نو زمونږ دغه پروسه هم په تکمیلي دوه ده. همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، زمونږ تخصیص شته دی، دا پروسه تکمیلیږي او هغه څوک چې واقعي معلولین یې ډېر زر به
معلولین وایي د حکومت لژمنو ناهیلي شوي دي. دوی وایي ژمنې او خبرې کېږي، خو تر اوسه حکومتي او نورو مرستندوی ادارو داسې لارې چارې نه دي پلي کړي چې معلولینو ته د کار شرایط برابر کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غوګیست په دولس شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. تازه پروان یو خبر موږ ته رسیدلی دی چې د پروان په مرکز چاریکارو ښار کې لبیګار رئیس سیلابونه راوتلی دي او خلکو ته درانه زیانونه اړولی دي. د تازه راپور په اساس شاوخوا 40 جسدونه تر اوسه پورې لوبو لاندې راایستل شوي او ویره ځي چې ګڼ خلک به په دې سیلابونو کې مړه شوي وي. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش هم د اوس له چاریکارو ښاره له موږ سره خبرې کوي. هنایش، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. سیلابونه د ښار په کومو سیمو کې دي او جسدونه څه وخت راوتلي، څومره جسدونه ترلاسه شوي؟
زیم سلام ملاند کوم او درنګ جکاتو ویل سیلابونه د ځینې مختلفو ځایونو د چاریکار په ساحه کې چې د پروان ولایت شهر دی سیلابونه ډیره خسارات راوتلي ده، خو تلفات اوس معلومیږي چې تر 40 کسان تر اوسه جسدونه په شفاخانه کې راوتلي ده او نور زخمیان ډیر دي.
لچا سره مخبري وکړي، دوی څه وایي؟ چارواکي څه وایي چې یو دفعي غافل ګیره شوی دي دغه سیلاب په خاطر ځکه چې بیګار اوتلای کڅنګ؟
بالکل همدارنګه چې تاسو ویل د نیمایي شپې او شپه په دې خاطر غافل ګیر کړ خلکو ته، ځکه چې ګرمي وو، خلکو ته د بارش د باران انتظار نه درلود، په دې خاطر غافل ګیر وو. ټول خلکو دا زیانمن شوی په دې خاطر.
د ښار کومې سیمې ډېرې زیانمنې شوې دي؟ له کومو ساحو نه ډېر سیلابونه راغلي دي؟ تاسو که راته وایي نومونه یې واخلئ، کومو کومو ځایونو کې؟
یوولس ناحیه او نهم ناحیه کې ډېره تلفات هغه ته شمېرې معلومېږي.
ډېره مننه کوم احمد هنایشو د ازادي راډیو خبریال د پروان له چاریکارو ښار موږ ته راپور راکوو. په چاریکارو کې سیلابونه راوتلي دي، تر اوسه پورې د چارواکو په خبره 40 جسدونه ترلاسه شوي دي، او خو له نورستانه هم راپور و چې هلته هم سیلابونه راوتلي دي او د هوا پیژندنې ادارو اټکل کړی دی چې په ختیځو سیمو کې به هم بارانونه او سیلابونه زیات وي. اوس د لنډو خبرونو وخت رسیدلی. د پروان ولایت چارواکو ویلی دي چې بیګا په چاریکارو ښار کې سیلابونه راوتلي دي. دوی وایي چې تر اوسه پورې 40 مړي روغتون ته انتقال شوي دي او ویره شته چې ګڼو خلکو ته به تلفات اوښتي وي. ډیر زیان د پروان د مرکز په 11 او 9 ناحیې کې خلکو ته د دغو سیلاب چې نیمه شپه راوتلی دی رسیدلی دي. جزئیات وروسته خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو